والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اورېدونکو، شېبه وروسته د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې ویان د وایي طالبان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ژر تر ژره بیرته لغوه کړي. روینا شمدسانی پرون په یو بیان کې چې له ژنیف څخه خپور شو، په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنر ولکر تورک اندېښنې بیان کړې. هغې ویلي طالبانو په دې قانون کې پر ښځو، ځوانانو او رسنیو داسې محدودیتونه لګولي دي چې د هغوی لومړني حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو تېره چهارشنبې د لومړي ځل لپاره دا قانون په څلورو فصلونو او پنځه د شمادو کې توشي او پر رسمي جریده کې چاپ کړ. دا همغه مهاله د دې قانون پر وړاندې بېلابېل غبرګونونه ښودل کېږي. خو د طالبانو ویان دا غبرګونونه بې ځایه بللي دي او له نړیوالو یې غوښتي دي چې اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. اروپایي ټولنه وایي چې د روان 2024 کال له پیله یې له افغانستان سره 100 میلیونه یورو، چې شاوخوا 111 میلیون ډالر کېږي، بشري مرسته کړې. د اروپایي کمیسیون ویان اریک مامیر پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دوی دا مرستې د خپلو همکارو مؤسسو پر مټ ویشي، نه د حکومتي چوکاټ له لارې. اروپایي ټولنې ویلي د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په 15 الوتکو کې افغانستان ته 1400 ټنه د ژوند ژغورنې توکي استولي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون په هدف پرون کامرون ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد وایي چې د کامرون په پلازمینه یوندی کې دغه غونډه دوه ورځې دوام کوي. متقی دا سفر داسې مهال کوي چې د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو له ځینو تګلارو، له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو له بندېدو سره کلک مخالفت کړی. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې شاوخوا 40 هیوادونو سره تعامل لري، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاحکار مک ماستر وایي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د شوې ګډوډۍ مسؤل دی. ښاغلی ماستر پرون له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل ټرمپ له طالبانو سره منلې وه چې د 2020 کال په مې میاشت کې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي، چې بیا د جو بایډن حکومت دا نیټه د همغه کال د اګست د پای نیټې ته وغځوله. مک ماستر له 2010 کال تر 2013 کال پورې د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار و چې اوس مهال تقاعد دی. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په خپله ټرمپ د اګست په 26 د کابل د هوایي ډګر مخې ته د خونړۍ چاودنې د درېیمې کلیزې په مراسمو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د اوسني ولسمشر جو بایډن او د هغه د مرستیالې کامل هارس غاړې ته واچوله. او په پام کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدا مرستیال ولسمشره کاملا هارس او د هغې انتخاباتي ملګری ټیم والز سبا له سی این این ټلویزیون سره مرکه وکړي. دا به وروسته له دې چې میرمن هارس د ولسمشر جو بایډن پر ځای په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه غوره شوه د هغې لومړۍ مرکه وي. سی این این وایي هارس او والز به جورجیا ته چې د انتخاباتو لپاره مهم ایالت دی د سفر پر مهال دا مرکه وکړي، او په همدې ورځ به په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو خپره شي. جمهوري پال ګوند تل انتقاد کاوه چې میرمن هارس له انتخاباتي کمپاینونو د بایډن تر وتلو وروسته مرکو ته نه حاضرېږي. کاملا هارس تر اوسه کومې خبري غونډې ته هم خبرې نه دي کړې.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
ګران دوستانو سلامونه مې ومني.
د دوی د ژوند سمره یو لور و، خو د دې خوښه به همیشه ورته ویل چې ته مجبورې یا به زما د یو زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړي بل چیرې واده وکړي چا سره موږ مجبورې کېږو چې ستانغه لور واخلو هغه ماشومه واخلو، ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشي کولی له ځان سره ولري.
و مو اوریدل چې د افغانستان په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې کونډې ښځې د دوی له خوښې پرته له ورته نکاح کېږي. دا کار له شرعي او انساني اړخه څنګه دی؟
دا باید یا یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره، دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی.
نن هم دا موضوع چیرون ملتی هم وکړی. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د یو شمېر کلیو او بانډو د خلکو په خبره د دوی په سیمه کې کونډې ښځې د خسر د کور میراث ګڼل کېږي. کله چې د یوې میرمنې میړه مري نو له ورته که هغه مشر وي یا هم ماشوم نکاح کېږي. کله خو داسې هم کېږي چې لیوار د ورېندارې د پلار په عمر وي، بیا یې هم دې ته مجبوروي چې نکاح ورسره وکړي. که داسې ونه کړي هغې ته نفقه نه ورکوي. افغان کونډې میرمنې وایي چې دا ستونزه ځکه اوس خپل وروستي اوج ته رسېدلې چې ښځې له کار څخه منع شوي دي. دوی خپل ځان او یتیمو بچو ته لګښت نشي برابرولی. له یوې خوا حاکم نظام دوی کار ته نه پرېږدي، له بل لوري څخه په کور کې د لیوره لخوا دې ته مجبوریږي چې د دوی له خوښې پرته نکاح ورسره وکړي. د ښځو د حقونو فعاله اغلې عدیقه وایي کونډه میرمن اکثره وخت د هغې د اولادونو لپاره چې د خسر له کور څخه یې بونځي لیوره ته نکاح کېږي.
هغه څه چې ما په خپل سترګو لیدلي دا ده چې کونډې ښځې معمولا په افغانستان کې دې ته مجبوره کېږي چې خپل لیوره او یا داسې کوم بل کس ته چې د دوی په هغه ټولنه کې دوی سره ځوان کوي چې ورته نږدې اوسي له دوی د خپلوانو څخه دي، هغوی سره باید دوی نکاح وکړي. یو دلیل یې دا کېدلی شي چې کله چې دغه کونډې ښځې خپل خاوند له لاسه ورکوي، دوی چې کوم هغه اولاد ورته پاتې وي د هغه اولاد پر بنسټ دوی ته ویل کېږي چې باید په خپلې کورنۍ کې د خپل د کورنۍ د غړو څخه مثلا د خپل لیوره سره یو بل نږدې خپلوان سره واده وکړي. دلیل دا ده چې دوی نه غواړي هغه ماشوم بیگانه شي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه کونډه ښځه له خپل ځان نه حیثیت لري، یو عمر لري چې باید په خپل خوښه هغه ژوند وکړي. حتی کولی شي هغه ښځه که نه غواړي یو بل واده هم په خپل ژوند کې ولري، کولی شي هغه خپل ماشوم سره ژوند تیر کړي. مګم په ډېری کورنۍ کې دا اجازه نه ورکول کېږي، ورته ویل کېږي چې باید له نږدې خپلوان یا د خپل لیوره سره نکاح وکړي تر څو چې د هغې د عزت سره هم یعنی دوی یعنی عزت یې وکولی شي وساتي او ترې نه ساتنه وکړي. دغه مسله په افغانستان کې په ټولو ځایونو کې حتی په خپل زموږ په پایتخت کې چې کابل ده هلته هم دا رواج لري، ځکه چې یو څه د دې پېښو سره چې ما په خپلو سترګو لیدلې وه، هغه دا وه چې کله زموږ د خپلوانو څخه د هغوی خاوند شهید شو، دوی یوه لور درلودله. د دوی د ژوند ثمره یوه لور وه، خو د دې خوښې به همیشه ورته ویلې چې ته مجبورې یا به زما د یوه زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړي بل چیرې واده وکړي چا سره موږ مجبوره کېږو چې ستان هغه لور واخلو هغه ماشومه واخلو، ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشي کولی له ځان سره ولدي، ځکه چې هغه زموږ د کورنۍ وینه ده. نو دغه هغه شیان چې اوس هم په افغانستان کې دي له مخکې نام وو او د دې لپاره هیڅ کار نه ده شوی، دی هیڅ هغه غږ نه دی پورته کړی او هیڅ لاسته راوړنه په دې برخه کې زه نه ګورم.
ولسی جرګه کې د خلکو پوښانی استازی او د ښځو د حقونو فعال سامي خوګرنی وایي چې د طالبانو حکومت یو فرمان صادر کړی و، په هغه کې ویل شوی و چې هیڅوک د دې حق نه لري چې کونډې ښځې په زور نکاح کړي، خو دا فرمان یوازې د خولې خبرې وي. په عمل کې اوس هم په اکثرو سیمو کې کونډې ښځې په زور نکاح کیږي. کله چې دوی د طالبانو د حکومت محاکمو ته ورځي، هلته هم د دوی غږ نه اوریدل کیږي. اغلی خوګیانی وایي
په افغانستان کې همیشه چې یوه ښځه کونډه شوې ده، هغې ته د کور د میراث په توګه کتل کېږي. حتی دا چې که واده شوې نه وي، زموږ ستاسو ډېر ناوړه رواجونه لرو چې به یو څادر وړو هغه د پېغلې ترې اچو چې هغه کوژده وي، چې دا یعنې بل زوی دی موږ نکاح کوو. او ان بل چاته به نشه ورکول کنه دا په دې معنا ده اما مړی کی به د سکا پیغ راځي د خپل د مړه جنازې ته یا د خپل نامدار جنازې ته راځي به دا کار ورسره خسرخیل کوي څادر پیچی نو دا په دې معنا ده چې موږ خپل کونډه بل چاته نه ورکو او یم کاغه کونډه شي ماشومان ولري یا ماشومان ولري نو په دا صورت کې د مجبور ده چې د مړه د ورور سره نکاح وکړي او که د مړه ورور نه ویني هتا د تر زمونه به بل چاته نه پرېږدي به نکاح کوي کدا چې په دې خوښ چې بل ځای واده وکړي یا نکاح وکړي نو دوی به نکاح کوي او یا هم کله کله داسې کېږي چې حضور او اجبار سره نکاح کوي دوی مجبوروي دې ته چې د حقې د وجې یا د نورو مشکلاتو د وجې چې دا باید په نکاح کې جون بچي م هلته د میراث د حق نه محرومېږي نو ډېر داسې شیان شوي دي هلته موږ په خپلو کورونو کې لیدلي دي چې کونډې همداسې په زور او په اجبار نکاح شوي دي نو باوجود چې اوس فکر کوم کوم فرمان هم شته په دې هکله اګر چې په هغه وخت کې قانون داسې و چې کونډه څوک ورته پکې پزور نشي نه کاوله هیڅ خلک څوک پزور نشي نه کاوله او سم کوم فرمان شته خدای شي د فرمان نام لیکيږي نه پیغام تر څو خو د ارقام دونې دی ورکړي چې دا څه کونډه چې مثلا پزور نه کاکېدلې کله دې مراجعه کړي یا حاکم ته مراجعه کړي دوی ورته مثبت جواب ویلې او د خپل فرمان عملي کړي وي او دوی د زور او د جبر د نکان خلاصې کړي وي او کوم حق شې دوی ته په هغه د میراث په حساب ورکول کیږي مېړه په حق کې او یا د اقصرګانۍ سره په میراث کې شریکې دي هغه ورته ورسېدلی وي دغسې بېلګې خو ما تر اوسه نه دي لیدلې متاسفانه دغه شی د ډېر وخت نه په افغانستان کې رایج دی او شته خصوصا په اطراف کې په سیمو کې کونډه د کور میراث ګڼل کېږي
بله کرا سو دیتا چې په دې ورسته کې چې اکثرا میرمنې له داندو نه ګوخه سوي دي هغه په خو به دوی خپل نفقه خپل پوره کوله مګر اوس نسی کولای په کور ناشې دي دا موضوع څومره د دې لامل سوي ده چې کونډه په زور نکاسي
مالنده چې کله خزه خپل اقتصادي استقلال ولري یعنی دا خود کفا وسیږي دا پیسې ولري دا ګټه ولري دا کار ولري کدا مېړه ولري یې ولري کولی شي خپل ځان ته خپل اولاد ته نفقه برابر کړي او کله چې مېړه یې هم نه وي په کور کې یا شهید شوی وي یا ورک شوی وي یا بل کوم موضوع وي او د هغې تر څنګ دا هم بېکاره شي په کور کې نه نو د ټولنه هم دې ته مجبوره وي چې دا مجبوره ده چې باید لاړ شي نکاح وکړي او کورنۍ هم دې ته مجبوره وي ځکه چې ستا ته ستا اولاد ته څوک ډوډۍ درکوي ته مجبور وي چې باید نکاح وکړي او د زور او فشار له وجې او د مجبوریت له وجې یعنی ته مجبوره دي چې ته باید نکاح وکړي او ښځه چې ته خپل خودکفا اوسېږي کار وکړي روزګار وکړي هغه عاید ولري هغه خپل اولاد ته نفقه برابره کړي اکثرا زموږ افغانې ښځې زه د دې شاهد یم په خپله ټولنه کې چې حتی یو ماشومې که په غېږ کې وي زما خپله د ترور لورګانې دي یعنې ماشومې په ناز باندې پاتې شوی دی اولنی ماشوم مېړه شهید شوی دی مګر هغه ناسته ده تردا اوس زوی زلمی دی واده یې کړی دی فاکولټۍ ولوسته واده یې وکړي ترور لور مې همدارقم یعنې دوه زمانې وو یو په غېږ کې وو په ناز باندې وو چې مېړه شهید شو نو خبره دا ده دغه سالت کې زمونږ افغانانې ښځې کوشش کوي چې کینی پښتنې کوشش کوي چې کینی او که دو ته هغه د خسرخېلو په کور کې د عزت په سره وکتل شي نفقه یې ورکول شي یا مثلا ډوډۍ ورته ورکول شي یا د هغې تر څنګ دوی په خپله کاروبار ولري او یو روزګاري وي نو دوی کینی نو کله کله که به داسې مشکل سره دوی مخ کېږي چې اولاد ته نفقه نه وي ډوډۍ نه وي دوی دپاره نه وي نور مشکلات وي نو دوی په زور باندې مجبور دی چې دوی نکاح شي او اوس دغه حالت ته شرایط په ټول افغانستان کې مساید ځکه دي چې ټولې ښځې بېکاره دي نو ښځې بېکاره دي خصوصا د کونډو مشکلات خو ډېر زیات وي ځکه هر څه په خپله غاړې وي ټول مسولیت دوی ته ورپه سر وي نو دوی مشکلات ډېر زیات دي
بله د طالبانو نظام خو د میرمنو غږ نه اوري نه یوازې د کونډو ښځو بلکې د ټولو ښځو د تاسو ویل به کورنیو ته څه وي چې پرېږدئ هغه د ورور کونډه یا د زوی کونډه هغه خپل ژوند ته پرېږدئ خپلې خوښې ته یې پرېږدئ یو میرمن چې په حکومت کې هم څه ونیسي ویلی په کورنۍ کې هم څه ونیسي ویلی په دې خو دا واضح خبره ده چې ظلم ده ورباندې دغسې کورنیو ته تاسو څه وایې
زما تاسو کورنۍ ته پیغام ده د هغه پښتني خویندې د موږ غیرتي خویندې چې غواړي چې خپل مېړه په نامه کښېني خپل اولاد ته کښېني که یو خسر او یو لیور په داسې حالت کې دې ته ډوډۍ ورکولی شي چې دا نکاح کوي د خپلې ښځې سره ډوډۍ ورته ورکوي نفقه ورکوي خو همداسې هم ورکولی شي دغه کار د انسانیت له مخې وکړي هغه د ورورۍ د مخ نه دې وکړي چې که ورور ژوندی و د نو روی و سره د هغې د مخې وکړي، هماغسې د اولاد خپل اولاد وګڼي او ښځه د خپله خور وګڼي، او لکه څنګه چې خپل اولاد ته نفقه ورکوي، د سر د نفقې په ورکولو کې مرسته وکړي، د کار په جدولو کې ورسره مرسته وکړي، د اولاد په دربیه کې ورسره مرسته وکړي. دا به د انسانیت له مخې د دو غټه دنده همدا اوسي. بدون دې چې دی نکاح کړي یا نکاح ته باید مجبوره کړي، دوی د پرېږدي چې په ارامه ژوند وکړي او خپل اولادونو سره په خپل کور کې کښېني او خپل ژوند او روزګار مخته یوسي.
بله، که داسې ونه کړي، د جبر نکاح خو واضح خبره ده چې بیا هر عمل عکس العمل لري. همداسې د جبر نکاح هم په خوشحالۍ سره بیا د اسرای له هغې مېرمنې سره ژوند نه شي کولای، ځکه دا یې په زور ځان ته نکاح کړې ده. په داسې وضعیت کې بیا څومره ژوند تریخېږي په یو کورنۍ کې؟
ژوند خو مالمداره تریخېږي. هم دا ښځه چې په جبر نکاح کړې ده، په زور نکاح کړې ده، او هم هغه بله باندې چې ښځه یې نکاح کړې ده، دواړه سره ژوند نه کوي. هم هغه ښځه له لاسه ورکړه، ځکه هغه ښځه په دې پوهېږي چې دا ښځه د مېړه خواهشمنده نه وه، دا په زور نکاح شوې ده. د خپل مېړه سره بیا ښه وضعیت نه کوي، ځکه مېړه دا زمینه همداسې برابره کړه شته باید په زور نکاح کړي. او هم د خپل مېړه سره هغه صحیح رویه نه کوي، هم هغه بچي ورته دښمنان کېږي په کور کې، او هم دا ښځه چې نکاح کوي دغه وروڼه دا هم بیا ورته د صحیح د تر په سرګنو ګوري. دوم به دې راځي که چېرته دا ښځه بیا اولاد ولري، بیا سړي په کور کې پلندر نه خوښېږي، قطن نه خوښېږي، پښتنو خو نه خوښېږي که سل واریم کاکا شي، دوم بیا ورته په درانه سترګه نه ګوري. نو طبعاً د دغه سړي ژوند ترخېږي، د دواړو ښځو سره، د دواړو اولادونو سره، هم د ورور اولادونو سره، هم د خپلو اولادونو سره. ښه به دا وي چې دوی ښځې په زوره نکاح ته او په اجبار باندې نکاح ته مجبورې نه کړي، پرېږدي چې خپل عادي ژوند مخته یوسي.
بله، ډېره زیاته مننه خوږیاڼۍ صاحب.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته.
د اسلام دین هم وایي چې څوک د دې حق نه لري چې ښځې په زور نکاح کړي، هغه که پیغلې نجلۍ وي یا هم کونډه ښځه. خو له بده مرغه په افغانستان کې اکثره موارد داسې دي چې هغه د اسلام خلاف کار دی، خو بیا هم کیږي، لکه امدا د کونډو میرمنو په زور نکاح کول. دینی عالم قاضی محمد الیاس مدنی وایي چې د اسلام دین چې کوم حق ښځو ته ورکړی، هغه لومړی د طالبانو نظام او بیا یې په یو شمېر کورنیو کې نارینه ورنه اخلي او پر دوی باندې د ژوند دایره تنګوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
د اسلام مبارک دین د عدل دین دی. د اسلام مبارک دین هر چا ته د حق د ورکولو امر کړی دی. نو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسې هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو را بوشو دله چې د انساني چوکاټ په فضا کې موږ تاسې وګورو چې هر انسان خپل حقوق لري، هغه د اسلام مبارک دین په رڼا کې دی او که حتی د نورو ادیانو په رڼا کې دي. را بوشو موږ خپل اسلام مبارک دین ته چې زموږ کلتور او زموږ فرهنګ او دلته زموږ د دین مسله ولې داسې بعضې وخت کې اختلافات پیدا کېږي. لکه څنګه چې تاسې ویل چې کونډې ته په اسلام کې کوم حق شته که نشته، کونډه په اسلام په مبارک دین له نظره په تمام معنا سره خود مختاره ده، په تمام معنا سره د خپل ژوند یا د خپل سرنوشت ټاکلو اختیار او صلاحیت لري. په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید حدیث دی، د بخاری او د مسلم حدیث دی. معنی دا ده چې کله چې وغه زنانه کونډه شي، هغه په خپل ځان کې مختاره ده چې هغه هر چا سره د واده کولو اراده ولري، د ژوند د تیرولو اراده ولري، د خپل د سفر د ملګري د ټاکلو صلاحیت لري. نو په دې کې تاسو مداخله مکوئ، په دې کې تاسو در مزاحمت مکوئ، بلکې امر په داد دی چې د ده لپاره تاسې هم دغه سي زمينه سازي وکړئ تر څو دغه کونډه په خپل مشروع هدف کې یا خپل نتیجې ته ورسیږي او خپل د ژوند ملګری او د همسفر ځان سره په خپل نفس باندې وټاکي. راګوشو دله چې زمونږ په ټولنه کې او په افغانستان کې یوازینی لامل دادی چې په افغانستان کې دغه دین چې دی دا تپل شوی دی. په څه معنی تپل شوی دی؟ چې موږ له بعضې موضوعات علما چې دغه د تش په نامو علما دي، یا مثال د خبرې تاجران علما دي، دو فقط موږ له هغه موضوعات بیان کړي دي چې د دو په کې تجارت رواني، د دو په کې فایده وي. هغه حقیقي او صحیح اسلام مبارک دین چې کوم دی، چې هغه د حقوقو دین دی، هغه د ټولو ادیانو ته د مراعات دین دی، هغه ټولو کلچرونو ته د احترام دین دی، هغه مسلې دو موږ نه پټې کړي دي. ځکه که دا مسلې ښکاره شي نو د دو تجارتونه بندېږي دلته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ویلو سره چې ما تلاوت کړ، نو نتیجه یې همداره چې صحیح حدیث دی. په دې حدیث کې کوم اختلاف اختلاف هم د علما او نشته دی. کونډه حق لري چې خپل ژوند وټاکي. متاسفانه چې د افغانستان په خلکو کې لا علمي ده او د اسلام نه ناخبره دي او دغه ظلم او دغه وحشت کونډې څه کوي چې ټول عموما په اوس وخت کې ټولې خزینه طبقه د ظلم او د وحشت ښکار شوي دي.
بله پخوا خود سی وچ مثلا میرمنو تر یو حد پورې خپل کار درلوده وظیفه درلوده یو څه ګټل، مګر کله چې جمهوریت نسکور او طالبان وخت ورسیدل میرمنې په کور کې نیول سولې. دلته د کونډو میرمنو په ژوند کې ډیر زیات تغیر راغی. مثلا یو لیوار چې هغه سپینګیری ده، دغه ورینداری اته د لور په ځای ده، هغه کونډه ده. دا نکاح کوي د دې لپاره وایي که ته ما سره نکاح وکړې زه تاته ډوډۍ درکوم، پوله پټی کې حق درکوم، او که نکاح ونه کړې هیڅ شی نشته. دا په دغه رقم مجبوروي چې هغې سره نکاح وکړه. په دې هکله خبرې راته وکړي.
دغه متاسفانه او بدبختانه به ووایو چې دغه رواج په افغانستان کې اوس فلحال حاکم دی، او د ده لوی لامل لکه څنګه چې ولا تاسې اشاره وکړه چې د زنانو دپاره د کار زمینه نشته دی، د ژوند زمینه نشته، د کار پرېږده، د ژوند زمینه ورته نشته دی. موږ او تاسې که متوجه شئ د مکتبونو کې به د یو کیسه به د استادانو تکرار کوله چې د پخواني مشرکانو به زنانه ژوندۍ ښخولې. که ستاسې په ذهن کې تاسو به موریدلی وي چې هغه زنانه به ژوندۍ ښخه کړه، که فکر وکړو هغه وحشت د اوسني وحشت نه کمتر ماله ښکاري، ځکه هغو به زنانه مثال وبې وژله، خدای نه خواسته او ختمه به یې کړه، خلاصه به یې کړه، یعنې هغه د ژوند پور به ورلنډ کړه. خو اوسني وخت کې خو دوی نه وژني نه ژوندۍ پرېږدي، یعنی په ده معنا چې د ژوند ټولې لارې، د ژوند ټول امورات یې په دوی باندې دومره راتنګ کړي دي، دغه ژوند یې په دومره را سخت کړی دی چې دوی واقعیت سره په هر معنا او په هر تکلیف سره او په هرې ستونزې سره باید دوی لاس ورکی. او دلته یو سپینګیری سړی ته یا یو نهایت کې یو ماشوم ته، یعنی دواړه جانبه موږ لرو، یا سپینګیری سړی تر ځان په نکاح باندې حواله کې، او یا داسې یو ماشوم د ځان په حواله کې چې هغه ممیز نه دی، هغه نه پوهېږي د زندګۍ په چلولو باندې، هغه نه پوهېږي د ښځې په حقوقو باندې، هغه نه پوهېږي د ژوند په حقوقو باندې. نو وجه دا ده چې په افغانستان کې اوس فلحال دپاره د پخواني مشرکانو په څیر باندې زنانه وژل کېږي، ځکه وژل په دوه قسمه دي، یو فزیکي وژل دي، یو معنوي وژل دي. په افغانستان کې بدبختانه چې هماغه د 1500 کاله مخکې تاریخ تکرارېږي، افغانان دغه زنانه وس وژل کېږي په معنوي سکل سره، ځکه د دوی ذهنیت وژل کېږي، د دوی فیوچر وژل کېږي، د دوی هغه ظرفیتونه او صلاحیتونه او کوم شخصیت چې دوی د اسلام د نهاد لري هغه ټول وژل کېږي. او ښځه صرف د یو پراپرټۍ په شکل باندې استعمالیږي، او کاغذ پنګیره وي که هغه ماشوم وي، مجبوره ده، مکلفه ده چې خپل ژوند د دغه د یوې نفقې په خاطر، د یوې لخمې ډوډۍ په خاطر باندې چې بیګاله دله ورکول کېږي، د ورځې ور باندې شپې سبا کوي، ورځې شپې کوي، د ده په خاطر باندې مجبور و مکلفه ده چې خپل ځان داسې یو چا ته وسپاري چې د هغې سره د ژوند تیرولو هیڅ چانس نشته. دغه مظلومه میرمن د ده نه غیر بله لار په افغانستان کې نه لري، خو د اسلام د مبارک دین په اساس د ده نه غټ ظلم، د ده نه غټ جبر په تاریخ کې فکر کوم چې په نورو مملکتونو کې بدانی شوي، لکه اوس چې په افغانستان کې روان دي.
بله، کله چې د یو حاکم نظام لخوا د میرمنو حقوقو ته پاملرنه نه کېږي، البته بدبختانه وایي چې په یو شمېر کلیوالو سیمو کې بیا پام خبره د ځینو نارینه و تبر نورم لاسته پیدا کا، نورم په ښځو باندې ظلم کوي. مثلا د ورینداری په زور نکاح کول د افغانستان په لرو کلو بانډو کې دا اوس بیا ډیر سوي دي، او علت یې لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې وویل د ښځو په کور کېنول او دوی نه هغه اقتصادي استقلالیت اخیستل دي. نو په دغسې یو وضعیت کې تاسو کورنیو ته څه ویل لرئ چې له یوې خوا طالبان به دوی ظلم کوي، له بلې خوا تاسې اته دا په زور نکاح کوئ، تاسو ویل به داسې کورنیو ته څه وي؟
دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مهمه ده، ځکه چې دوی که دا دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو، که دوی دعوه کوي چې موږ په رسول الله ایمان نه وړی دی، نو باید دغه ایمان په تمام معنا سره قبول کړي. نه دا چې فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آیا په بعضو مسلو ایمان نه وړی، په بعضو مسلو ایمان نه وړی، لکه اوس افغانان دي. که وخت زه به فقط یو مختصر اشاره وکړم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو میرمن راغله، اول ویل چې یا رسول الله زه نشم کولی چې د خپل میړه سره نور ژوند تیر کړم. نو هغې خاوند راغوښته، ورته ویل چې دا نه غواړي تا سره ژوند تیر کړي، نو اقبل الحديقه وطلقها تطليقه، هغه خپل حديقه چې تا په مهر کې ورکړې وه هغه ونه بیرته واخله او دې ښځې له طلاق ورکړه. لکه څنګه چې په دین کې ګوره نارینه د طلاق حق لري، همدغه شکل باندې ښځه د خلع حق لري، ښځه کولی شي چې لاره جدا کړي. نو د دې ښځې نه بیا وروسته پوښتنه وشوه چې د دې اصلي وجه څه وه چې تا د مېړه نه طلاق واغوستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور داش کې تا داسې یو کار وکړ؟ هغې وویل چې زما خاوند د قوارې نه جوړ نه و، د دې قوارې ناری ته په لیدو ما نشو کولای چې د سره زمین او محبت وکم ژوند تیر کړم یا د ده حقوق ځای په ځای کړم یا زما حقوق ځای په ځای شي. نو لهذا ما ونه غوښته چې زه د سره آینده ژوند وکړم. ما خلع واغسته او ما د ده سړي سره جداوال اختیار کړ. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل شان او شوکت سره ول امر کو چې اقبل الحدیقه وطلقها تطلیقه پرېده یا دا ښځه پرېده دا نور مه پازابوه. آیا که داسې یو ښځه نن محکمې ته رجوع وکړي آیا د پیغمبر دغه سیرت به ژوندی شي؟ که داسې یو مېرمنه راشي او محکمې کې ووایي چې زه د دغې میړه سره ژوند نه کوم وجه چې داره چې دا بدرنګ دی یا دا داسې دی یا فلان دی یا بستان دی آیا دا ښځه به سنګسار نه شي؟ خو معنا دا ده چې موږ په دین نه پوهېږو، موږ د دین څخه ناخبره یو، موږ د پیغمبر پاک مسایل نه خبر نه یو، بلکې زموږ په اوس وخت کې داسې یو جاهل او داسې یو ظالم حاکم مسلط شوی دی چې د دو څخه د دو هغه برجسته شخصیت، د دو هغه علمي شخصیت چې دو ورباندې ویاړي، چې دو ورباندې ناز کوي، د هغه نه په یو مرکې کې پوښتنه کېږي چې د نجونو مکتبونه به څه وخت خلاصېږي. هغه په ډېر متکبرانه، هغه ډېر په جاهلانه او په ډېر وحشانیه توګه یو خندا کوي چې دا خندا د افغانستان د زخمدیده او رنجیده ولسونو په زړه باندې یو بل داغو. آیا د اوسني وخت د افغانستان دغه مظلوم خلکو باندې دا خندا، دغه د افغانستان بدبختۍ، دغه د افغانستان اوسني حالتونه، دغه سیلابونه، دغه د الله پاک ټول امتحانونه چې په افغان ولس باندې مسلط شوي دي، دغه د طالبانو نه غټ عذاب بل چرته دی چې دو دغسې متکبرانه خندا په دې ملت باندې وکړه؟ نو معنا دا ده چې دو هیڅ قسم لیواله نه دي. د دو په حاکمیت کې به هیڅکله حقوق د ښځو له ورک نه کړ شي، بلکې به هیڅکله دا ښځه په انسانیت ونه پېژندل شي، هیڅکله به ونه شي. ځکه چې ما د دو دغه متکبرانه خندا چې کله ولیدله، هغه به تاسو هم لیدلي وي، هغه به د ملت هم لیدلي وي چې د ده دغومره په جاهل شکل سره چې انسان د دو د نظام برجسته غړی دی او د دو د نظام برجسته عالم وي، نو دا د عناد او د بغض او د کینې هغه ډکه خندا وه چې د یو کشر سره دو لري. واقعا زه مایوسه کېږم، خو موږ به د الله رب العزت څخه نه مایوسه کېږو، الله څخه امید لرو، ځکه چې الله پاک د کافر نظام سره ګوره کومک کوي، خو د ظالم نظام سره کومک نه کوي. او دو د افغانستان په دغه څلوېښت میلیونه یا څه کم څلوېښت میلیونه نفوس کې، په نیم نفوس باندې یعنی شل میلیونه وګړو باندې د ظلم او د وحشت دغه توره د دو په مرۍ باندې ایښې ده، او سات په ګړي حلالوي، سات په ګړي باندې وژني. امیدواري مې دا ده چې انشاءالله چې الله پاک به دو ته نوره مخه نه ورکوي، د خلکو زړونه ونه تور شو، د دو جهالت، د دو دغه حماقت، د دغه رزالت چې د خوځو په وړاندې باندې کوي، دا ډېر یو قوي او تور داغ دی د علماو په لباس باندې. متاسفانه چې دوه علما نه دي، متاسفانه ویم چې دوه علما نه دي، خو د علماو په لباس باندې یو تور داغ دی.
په اخر کې به د کونډو میرمنو ته هم یو څه خبرې ولرو. هغه چې همدا اوس په ډېر بد وضعیت کې خپل ژوند کوي، دوی هیڅوک نه لري چې دوی څخه ملاتړ وکړي، نه په نظام کې، نه په کورنۍ کې، دوی په زور نکاح کیږي. په داسې یو وضعیت کې دوی ته به څه ووایو مونږ؟
بیا هم هغه میرمنو ته سلام دی، هغه میرمنو ته زمونږ دودسته سلام دی چې د وحشت په دغه تیارو کې دو شپې سبا کوي، د ژوند دروازې ورباندې بندې دي، د کار دروازې ورباندې بندې دي، بلکې د دو د ژوند حق اخیستل شوی دی، د دو ژوند د حق اخیستل کیږي په جبري شکل سره، په حتمي شکل سره. دا باید یا یو سپینګیری ته کینی په جبري او په حتمي شکل سره، دا باید یو ماشوم ته کینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی. دو دې ته تیار دي، بلکې زه داسې وایم چې دا تیارې د دو د روان نسلونو سره جفا ده. دغه مېرمنې باید خپله مبارزه وکړي، هغه نړیوالې ادارې باید راویښې شي، هغه نړیوالې ادارې خپله خاموشي باید نوره ماته کړي، هغه نړیوال شخصیتونه چې د افغان شخصیتونه دي په خارج کې اوسېږي، په نور مملکتونو کې اوسېږي، هغه باید د دو په وړاندې باندې اواز پورته کړي. نور د خاموشۍ نه څه نه جوړېږي. او بل دا چې الله رب العزت په قرآن کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. الله پاک هیڅکله د یو قوم کې تغییرات نه راولي کله چې دا قوم خپله په ځان کې تغییر راونه ولي. نو په خپله په ځان کې تغییر راولو یوازینۍ لاره مبارزه کول دي، یوازینۍ لاره خپله خاموشي ماتول دي، یوازینۍ لاره د غلامۍ او د بندګۍ دغه زنجیرونه شکول او ماتول دي. دا ګوره دا کومې کونډې دي؟ دا هغه کونډې دي چې دغه جغرافیا په خاطر خپل میړونه د لاسه ورکړي دي. دا اکثریت هغه کونډې دي چې زما استاد ناموس د پاره خپل مړونه د لاسه ورکړي دي. دا هغه کونډې دي چې د افغانستان د ناموس د تحقق او د تحفظ د پاره خپل مړونه د لاسه ورکړي دي. پتیرو کې ناسې دي نن یوې لقمی ډوډۍ ته حرارې پاتې دي بیا متاسفانه بدبختانه وایم چې یو شمیر افغانان دغه شته او حاکم نظام د پاره لابیګیری کوي شرم دی د دوی د پاره مرګ دی د دوی د پاره چې هغه کونډې او هغه یتیمان چې د خپل مشران د همدغې د زموږ او ستاسې د ناموس د پاره د دې د تحقق د پاره او د افغانستان د جغرافیه د ساتلو په خاطر یې خپل ځانونه قرباني کړي دي او کونډې د افغانستان دغه غافل ملت ته پرېښې دي نو الله ربالعزت د دو په حال باندې رحم وکړي او د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې مبارزه وکړي تر څو زموږ آواز هم نړیوال واوري او نړیوال هم خپله خاموشي په دې برخې کې ماته کړي او بلکې قانوني مداخله وکړي او د دغه د خلکو د حقوقو اعاده وشي د دوی د حیثیت اعاده وشي او د دوی د شخصیت اعاده وشي
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
بایزت او سلامت اوسئ ښه چارې
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4022 14 48 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته